د ماشوم نړیواله ورځ ده.
های بیبی هایا بیبی دا مکدی څنګه ښکلی ده.
په افغانستان کې لا هم د جنگ ډیره برخه قربانیان ماشومان دي او افغان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې 3 میلیونه ماشومان په بد وضعیت کې ژوند کوي. السلام علیکم. دا هم اوري چې افغان حکومت پاکستان تورنوي چې له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالونه جوړوي. په دې خبري ساعت کې تر 5 بجو دغه مسایل څیړو، د اوریدونکو نظرونه خبرو او له ماشومانو سره خبرې کوو. خبری ساعت په خبرونو پیلو. د افغانستان خبرونه په 2 شیبو کې وړاندې کیږي. رضوان مراد چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. مراد صاحب، د نړۍ په خبرونو کې مهم څه دی تر دې شوی؟
سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو معلوم دي، د عراق په فلوجه ښار کې سخته جګړه روانه ده او یونیسف وایي چې په دې ښار کې زرګونه ماشومان، چې څنګه تاسو ویل د ماشوم نړیواله هم ورځ هم ده، له جګړې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دغه راز اوکراین وایي چې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش 2 مشکوک غړي نیولې دي.
د دې خبرونو تفصیل وروسته. اوس له حدیث پردیس نه د افغانستان خبرونه اوري.
السلام علیکم. په پیل کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. نن د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په استقلال خزینه خوانځي کې 4 شپېته تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل له مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاو ته لاسرسی نه لري. او د غزنی پر استیناف محکمې د وسلوالو په برید کې د 2 میرمنو او 1 پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. نن له غرمې مخکې د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په استقلال خزینه خوانځي کې 4 شپېته تنه زده کوونکي مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل آزادی راډیو ته ویل چې مسموم شوي زده کوونکي سملاسي روغتون ته انتقال شوي او د محلي روغتیایي وضعیت ښه دی.
ناروغي نښې نښانې هماغه عامې نښې نښانې دي چې په نورو ولایتونو کې لیدل شوي دي. د فشار ټیټوالی، د سر درد، د زړه بدوالی او د هیڅ کوم ناروغ خوشبختانه د صحت یا د روغتیا د جدیوالي رپورټ نه دی ورکړل شوی.
کبیر حقمل کڅ هم په دې اړه جزئیات ورنکړل چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې، خو وایي په دې اړه له پوره ارزونو وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاو ته لاسرسی نه لري. دغه وزارت وایي صدیق صدیقی نن له غرمې وروسته په کابل کې د وی خبري ناسې پر مهال هغه راپور نه رد کړل چې ګواکې د بایومیټریک دستګا د طالبانو لاستل ویدلې ده.
دومره هم آسانه نه ده چې طالبان او یا هم کومه بله تورستي ډله زموږ هغه سیستم ته لاسرسی ولري. او دا ډاډ تاسو ته درکوم چې د بایومیټریک دستګاه له مسؤولو کسانو پرته بل هیڅوک نشي کولی له دغې دستګاه څخه استفاده وکړي.
صدیقی وایي چې د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاوې ډېرې محفوظې دي چې په تیرو 10 کلونو کې د زیاتې پانګونې په نتیجه کې رامنځته شوې دي. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ادا کړې چې هغوی په کندوز کې هغه پوځیان چې ملکي جامې په تن وي، د ګوتې د نشان او د نورو اسنادو له مخې پیژندلې دي. د غزنی پر استیناف محکمې د وسلوالو په برید کې د 2 میرمنو او 1 پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د 4 بریدګرو له ډلې یوې د محکمې دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او نورو یې غوښتل چې محکمې ته ننوځي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا یې مخنیوی وشو. صدیقی وایي په دې پیښه کې د محکمې 14 تنه مراجعین ټپیان شوي دي. د صدیقی په خبره 3 نور وسلوال د افغان ځواکونو لخوا له منځه یوړل شوي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. وروستی خبر د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو 2 اونیو کې په کابل کې 209 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي د 4 شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو مجرمینو کې قاتلین، وسلوال، غله، اختطافشیان او اخلاقي مجرمین شامل دي. د کابل امنیه قمندان وایي پولیسو د جنایي مجرمینو ترڅنګ په تیرو 2 اونیو کې پر مخدره توکو 230 روږدي کسان هم د ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول کړي او د کابل فینکس کمپ او جنګلک روغتون ته انتقال کړي دي. بهرني خبرونه به رضوان مراد درته وړاندې کړي.
السلام علیکم د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي د عراق په فلوجه ښار کې زرګونه ماشومان له سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. یونیسف وایي دا مهال په فلوجه کې چې عراقي ځواکونه له داعش څخه د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات کوي 20,000 ماشومان بند پاتې دي. په عراق کې د یونیسف استازی وایي دا اداره په فلوجه کې د جګړې د روان تاوتریخوالي له امله دغلته د ماشومانو د ساتنې په اړه اندېښنه لري. عراقي ځواکونه چې د امریکا هوایي ځواک او په مځکه کورد ملیشیا ملاتړ کوي د 13 می میاشت په 28 نیټه له داعش څخه د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. فلوجه د عراق لومړنی ښار و چې په 2014 کال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر خپل ولکې لاندې راوست. اخوا اوکراین نن ویل د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش دوه مشکوک غړي نیولې دي. د اوکراین د ملي امنیت ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دا دواړه نیول شوي کسان د سوریې دي او پلان یې درلود چې د تورستي بریدونو د ترسره کولو لپاره لویدیځې اروپا ته لاړ شي. امنیتي سرچینو ویلي د داعش دا مشکوک غړي په شمالي ښار خارکیف کې نیول شوي خو په دې اړه چې کله نیول شوي څه نه دي ویل شوي. یوې باوري سرچینې بیا ویلي چې نیول شوي کسان روسي اتباع دي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د جرمني په پارلمان کې وړاندې شوی پریکړه لیک چې پکې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د ارمنانو ډلهی زوژنه قتل عام ګڼل شوی دی د خندا وړ بلل دی. د ترکیې صدر اعظم خبرداری ورکړې چې د دې پریکړه لیک تصویب به د انقرې او برلین ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. تمند چې د جرمني پارلمان سبا ته پر دې سمبولیکه پریکړه لیک رای ورکونه وکړي. ارمنستان د ترکانو د عثماني امپراتورۍ لخوا شاوخوا یوې پیړۍ وړاندې د 500,000 ارمنانو وژنه قتل عام ګڼي خو ترکیه وایي چې دا کسان د جګړو پر مهال وژل شوي دي. روسیا به د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو په غونډه کې چې سبا په ویانا کې جوړیږي ګډون ونه کړي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک نن وویل هیواد یې د تیلو د تولید د کمولو په فکر کې نه دی ځکه د هغه په وینا دا اوس چې د تیلو تولیدات کم شوي نه دي د یو بیرل تیلو بیه $50 ته رسېدلې ده. څونه مخکې روسیې هڅه کوله چې د اوپک له غړو هیوادونو سره د تیلو د بیې د ټیټېدو د مخنیوي لپاره د تولید پر بندولو موافقې ته ورسیږي خو روسیه وایي اوس چې د روان میلادي کال د پیل په مقایسه د تیلو بیه لوړه شوې د تیلو د تولید د بندولو مسئلې خپل اهمیت له لاسه ورکړی دی. او د مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 1000 تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې غرق او مړه شوي دي. د دې نړیوال سازمان ویان څرګند کړ چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقوړونکي د لرګي په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د اروپایي پولیسو په وینا د دې کسانو په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې د اروپایي هیوادونو یو پاسپورت په لږ تر لږه په $3,600 پر هغو کسانو پلورلې چې غواړي اروپا ته ورسیږي. اوس هم د هوا حالت له سباون کاکړه ورو
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 9.8 شپاړس. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.3. مزار شریف آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.2. جلال آباد آسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.3. او په هرات کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 8.9.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. تورا پورونی کې ورچ افغان حکومت پاکستان ترونه وی چیل نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالونه جوړوي. د کندوز سیمه ییز چرواکي وی چې د پوزي عملیاتو په نتیجه کې اته یارغمل سیوی مسافر د دوی د هڅو لکبله د طالبانو لمنګولو ژغورل سیوی. د کندوز اوسیدونکو د دوغو پیښو لکبله اندیشمندي
که توجه ونشي پرون یو 30 نفر بوتل نته پای نه کندوز سره نږدې ده، نو همدغه سکول شي چې د کندوز د ښار نه خلک بوزین دغه سی.
ولسی جرګه وایي که په 2 ورځو کې په کندوز کې یرغمل سوي مسافر خوش نسي د ارګ مخې ته اعتراضي خیمه وهي. نن د ماشوم نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
های بی بی، های بی بی، دا مکدی څنګه ښکلې ده.
په هلمند کې روانو جګړو ګڼ کسان کډي کولو ته مجبور کړي. د غزنی امنیه قومندان مو پوښتل چې په دې ولایت کې پرستیناف محکمې په نننۍ حمله کې څوک لاس لري.
با مخالفین دی، طالبان دی او د افغاني شبکه ده. هغه ابتدایي معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي.
ولسمشر وی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لجمن سره سم پر خپل وخت تر سره کیږي. خدا امکان لري
هغه نخې نښانی چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کې چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په سږ کال کې ژمن دي هغه نخې نه ښکاري.
دا هم اوري چې روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د ولادي فیستولا پیښې د پخوا په نسبت کمې سوي. د افغانستان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره یې افغانانو ته جنجالي مسایل رامخ کړي دي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس له نن ورځې هیڅ افغان اجازه نه لري چې له پاسپورټ او ویزې پرته پر تورخم دروازه ورواوړي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر یو ویان څرګنده کړه چې دا د پاکستان د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې هدف یې پر کابل د فشار زیاتول دي. نور حال د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس له نن څخه هیڅ افغان د اجازه نه لري چې په پاسپورټ او ویزې پرته د تورخم پر لار تیر سي. افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا او ځینې نور اقدامات چې په وروستیو کې کړي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پر دې هیواد د نړیوالې ټولنې د فشارونو له امله دي. د دې پوینا پاکستان غواړي چې له بیلابیلو لارو پر افغانستان کړي را تنګ کړي.
دا شی د کډوالو د ایستلو خبره کې، دا شی د ویزې خبره کې، دا شی کله په سرحد کې درامخته کېدل او هڅه کې، کله د تروریزم څخه د ملاتړ خبرې کې، کله له غو سره د مبارزې خبرې کې، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان پر یو څلورلارې باندې، پر یو نامعلومه څلورلارې باندې ولاړ دي چې اوس پر کومه خوا حرکت وکړي. ولې افغانستان او نړۍ د پاکستان څخه د تروریزم په اړه باندې واضح دریځ غواړي.
ښاغلی مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم په سیمه کې دوی سرحد نشي منلای، ځکه د دوی په باور دا یو فرضي کرښه ده او په دې سیمه کې د ټولو ستونزو حل د افغانستان، پاکستان او د ناتو د ګډ کمیسون کار دی. مینپال پر پاکستاني لوري غږ وکړ چې په دغه سیمه کې د جنجالي مسایلو د حل لپاره درې اړخیز کمیسون ته مراجعه وکړي چې د ستونزو اصولي او قانوني حل پیدا شي.
په هیڅ صورت باندې دلته پوله نشته. یو قوم دی چې پر دوو برخو باندې ویشل شوی دی او دا د هغو په پریکړه باندې اړه لري چې د خپل راتلونکي په اړه کې ولې پاکستان په هیڅ صورت باندې د دې حق نه لري چې دلته د پولي مسله رامنځته کړي او د یو قوم څخه د ویزې غوښتنه وکړي. ولې بیا به هم دغه ټول مسایل له ډیپلوماټیکو لارو او له نړیوالو اصولو سره یو ځای حل کړي.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د نړیوالو سیاسي فشارونو د زیاتېدو اشاره کوي چې په وروستیو کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. د امریکا ولسمشر وویل چې دا په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د رهبرانو د شتوالي څرګندونه کوي او پر پاکستان یې غږ وکړ چې د دې ډلو مخنیوی وکړي. د پاکستان حکومت د امریکا له لوري دا حمله چې وایي له دوی سره له هماهنګۍ او د دوی له خبرتیا پرته ترسره شوې وه وغندله. تر دې وروسته یو شمېر امریکایي څېړونکو باور څرګند کړ چې د پاکستان په خاوره کې امریکا د بی پیلوټ الوتکې حمله د دې هیواد پر وړاندې د امریکا په سیاست کې یو اساسي بدلون څرګندوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وویل چې امریکا په دې حمله غوښتل پاکستان ته دا څرګنده کړي چې تر دې وروسته شایي هغه سي چلند ورسره وشي چې مخکې نه و شوی. خلیلزاد وویل چې د پاکستان په خاوره کې داسې حمله شایي دوام وکړي. د لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ هم درس څرګنده کړ چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي او له دې هیواد سره ټولې پوځي او پراختیايي مرستې ژر تر ژره بندې کړي. خلیلزاد وویل چې د پاکستان په خاوره کې داسې حملې شایي دوام وکړي. د لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ هم درس څرګنده کړ چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان بندیزونه ولګوي او له دې هیواد سره ټولې پوځي او پراختیايي مرستې ژر تر ژره بندې کړي. خو په کابل کې د پاکستان سفارت نن د افغانستان د حکومت د ادارات کړی چې وای اسلام آباد د نړیوالو د فشار د زیاتېدو له امله غواړي چې پر کابل فشار زیات کړي. په کابل کې د پاکستان د سفارت سیاسي استازي اختر منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د یو مستقل دولت په توګه د خپلو سرحدونو د امنیت د ټینګولو حق لري. اختر منیر وویل چې له افغانانو پاکستان ته د تګ را تګ لپاره د ویزې او قانوني اسناد غوښتنه د یو مستقل حکومت په توګه د دوی حق دی او دا کار د خپل د امنیت لپاره کړی دی.
د دې سره زه بالکل متفق نه یم. دا د فشار لپاره نه دی، دا چې کومه دغه شروع کړی دی، د دې چې کوم سیستم شروع کړی هغه د دوه ملکونو په ګټه کې دی، ځکه چې روزانه پاکستان ته تقریبا په تورخم بارډر باندې د 5000 نه والا 5000 خلک ننوځي او دې خلکو کې داسې خلک شته چې هغه ډېر انوانټډ ایلیمنټس دي چې هغه د دوه ملکونو لپاره نقصان دی.
اختر منیر څرګنده کړ چې پاکستان د افغانستان د بل هر ګاونډي په څیر له دې هیواد سره د خپلو پلو د کنټرول حق لري، خو ویل چې د ډیورنډ کرښې په اړه د افغان حکومت نظر په رسمیت نه پیژني.
داسې چل دی چې دا خو په دوی دپاره کرخه ده یا د غزه نو زمونږ دپاره هغه بارډر دی. مونږ پاکستان د طرف زمونږ دپاره د ډیورنډ نه زمونږ دپاره انټرنیشنل بارډر دی. مونږ هغې باندې خبره نه کوو ځکه چې ډېر سور بارډر.
اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت له تورخمه د ویزې پروسه پیل کړې او خپلې ټولې پولې به قدم په قدم وتړي. د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې د ولسمشر محمد اشرف غني ځانګړی استازی او د دې هیواد سفیر ډاکټر عمر زاخلوال له ډیپلوماتیکو لارو د دې مسلې د حل هڅې کوي، خو په کابل کې د پاکستان د سفارت د سیاسي استازي څرګنده کړه چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه نه بدلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې نور سیاسي راپورونه هم لرو، خو اوس بل مسله څېړونکو د ماشوم نړیوال ورځ د دغه ورځ په داسال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې د جګړې ډیره برخه قربانیان لا هم ماشومان دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په نور نړۍ کې هم ماشومان خوندي نه دي. ملګرو ملتونو هم دانن اعلان وکړ چې د عراق په فلوجه ښار کې 40,000 ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې دي. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د تیرو 15 کلونو له هڅو سره سره ولې د ماشومان وضعیت بدل نه سو؟ کولی سي چې پروګرام ته زنګ را ووهي یا خپل نظر را سره شریک کړي. په افغانستان کې مو 2 شمېرې فعال دي. یو شمېره مو د 0-800-222-1515، بل شمېره مو د 0-99-203-1540. مخکې تر دې چې ستاسو ټلیفونونه ځواب کړو، له څو ماشومانو سره به د ازادي راډیو د خبریالانو مرکې واورو.
تانم چی شیده؟
تواسم نشتین.
سو کاله نایی؟
15.
خا خردیر خ، سنگه ده درس وای؟
مکتب کی؟
سوام سنف کی؟
نرسری.
خا نرسری کی؟
خو.
خا خا، ترا تا کیساو که و نرسری کی کم کم مزامین لولی؟
دری، پستو، ریاضی، انگلیسی.
بیا کمی او کدی را تکڑای؟
تولو کی.
آفرین. خا تا سوام نمره ای جان؟
اول نمره.
خا، اوست ترا نزده ده؟ خو.
کی سواب دی یو قرآن بتوائی یو قرآن وزوائی ہائی بی بی ہایا بی بی داما کدی سنگ کلی دا
کی مکتب اخلاص کو بیا کم رشتہ انتخاب کی
ڈاکٹر
خا ڈاکٹر خوخی گی ولی دی خوخی گی ڈاکٹری
مغوان مریضانو تتایی کم
دی نمرا تا واخلا
امید
امید ا دکم زای
ننگرار
ننگرار کی دکم زای
کامی
کامی کی دکم زای
ا دغه شلا
کابل کی چکوی
ا د موټر شی گو
څنګه دی ورځی بچو وینځي
ری سالور پینځی مینځو بس چیل کلا کلا ډیری کی
نو یو موټر پچو وینځي
بس کم سل شي کم پانزو کماتیا
شلو هلا دا ونو ډیر نسمنی
او کنه
نا څنګه ولی هغه درته وای چې شلو نډیر نه در کوم که څنګه
ما غوي بس مونږ درګه ډیر وي هغه وي شل ډیر ځل کوم مالی خزه سي چې خپل کار وکړو
نو شلو والا بیا ډیر در باندې ستم می کنه ځکه پیسې کمی
نا کنه بس ما سره په کپڑا مپڑا ورته وو بس یا شمې شور دلې که صحیح پاک وو بس هغه راځي زخه دی زه به چا غسوي به ورته مونږ چې شل روپې مړه کې به دا غم کې
وای دی هم دومره روپې خو هم دومره ګوړې وینو تام درس چی شوای کنه
او سالورم د نه کامیاب
اوس دی ناکام ویل کا سالورم تتللې تازه تللې
او
کایتا چی سره مینه ده
ډاکټر چی سره می جو موږ چې خپل وطن ته خدمت کوو یو اردو ته لږ بل چی تل شو
کا اردو سره دی مینه ده
او
یعنی څوک مې خپلوانو کې شته چې بل اردو کې وی کڅنګ دی مینه پیدا
شوه دی درې نه روزل می دی درې وړ په ما اردو
هغه ته په لیدو نو تا مینه پیدا شوه کا کله خود اوس خود لا عمر وړو کې دی اوس بدینه نیسی نو
اوس مې نیسی کنه چې نیول اوس ما داتلو منګه مشوره کړو
پر ملګری سره مشوره
کړو
بیا څنګه وا وخته ورنه
دې د ویلې وای دغه واړی گنی منګه تلو بس به مړنه لینو
ښه نو خو درس دی هم لا څلورم سیم کې وړو کې نو تر 12 خو خامخا باید سړی وای او په انتون هم نن سبا ضروری دی کنه
او کنه
ښه نو ژوند سره دی خوشاله دې دومره پیسې ګټي چې گزاره وشي ور باندې
او شکر دی او سلوا سو کې بس پدې کور تر کاری مرګاری وی سوی شي وی سو بس هم دې باندې شکر دی خو ژوند کې خوشاله
لڅو ماشومان سره مو خبري اوریدنن د ماشوم نړیوال ورځ ده. دا ورځ په داس سال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې ویل کیږي د تیرو کلونو له هڅو سره سره د ماشومان وضعیت نه دی بدل شوی. تاسو اوریدونکو څه فکر کوئ چې علت یې څه دی؟ تقریبا د افغانستان په هر کورنۍ کې ماشومان سته. د خپلو ماشومانو کیسې راته وکړئ چې تاسو خپلو ماشومانو ته څومره د زده کړې او پرمختګ زمینه برابره کړې ده. ځینې اوریدونکو په لاین کې دي، دوی ته ورزو د دوی نظر اورو. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم تاته او ستاسو مکارانو ته او ګرانو امریکونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
کله چې ښه وختونه ولرئ.
ژوندی اوسې. تاسو خپل کورنۍ کې اتمن ماشومان لرئ، څومره زمینه مو برابره کړې ده د خپل کورنۍ ماشومانو ته چې تعلیم وکړي او له شاقه کارونو څخه راوګرځول سي؟
بله، زما نوم غازی محمد ده، د غزنی ولایت نه زحمت درکوم. خپل د معرفت فارسه کې کار کوم او الحمدلله ماشومانو د فارمو تقریبا اتیا پیسه تر 9300 پورې امکانات درس مهیا کړي. زحمتونه وباسو تر څو دوی د فارم د دې د فارم امکان پیدا شي چې دوی تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. او الحمدلله دلته چې کوم وړي کې لرو، دوی ټول مکاتب وته ځي او تقریبا په کور کې د ورځې په مخ د شپې له مخه دوی تشویقوو دې د فارم شي زده کړې وکړي او د وطن د فارم د خدمت جوګه جوړه شي. خپله خو الحمدلله کور کې که څه هم د اقتصادي وضعیت څه ناڅه ضعیف ده، خو بیا هم الحمدلله درس شایقین یو او تلاش وکړي دې حق کوو چې کور کې د کسان ولر شي.
په غزنی کې تاسو ژوند کوي، زیات کلیوال سیمې هم سته. دغه کورنۍ چې په دغه لور پرتو سیمو کې ژوند کوي، هغه یې ملاقات لري چې خپل ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړي؟
همدا شي ده، او الحمدلله خو بعضي کورونه دي څنګه غفلت کوي، بعضي پلرونه دي، بعضي مشران ورونه دي څنګه غفلت یې کړی. په دغه بنا باندې په دغه اساس باندې دوی تل نشي کولی چې تعلیم ته ادامه ورکړي. دي کم وخت کې دوی بس تقریبا دا سمبولیک شکل باندې هلکان مکتب ته واستوي، بیا وروسته څنګه هیلې شي حالات خراب شي، شرایط بګرګون دي، په دغه خاطر باندې بېرته دوی مایوسه شي. خو بیا هم اکثره الحمدلله نسبت و تیرو وختونو د تیرو زمانو ته په اوس عصر کې د مکاتبو شاګردان دي بېخي ته زیات کېدو دي او دوی تعلیم ته ډېر ښه دي. مکتب
ډېر مننه ستاسو نظر واورېدل. سکور مودن نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، دوی ته ورزو ځکه چې مصرف کېږي. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو ځخ پریږي.
مننه زه خان محمد اسلام یارم د هلمند څخه سره د ټلیفون په تماس یم.
اسلام یار صاحب، په هلمند کې د ماشومان وضعیت څنګه دی؟
ولا په هلمند کې خو پرته د مرکز او د ولسوالۍ د مرکز نه هغه ملاسي د څو ولسوالۍ د مرکز نه هغه کلیوالي سیمو کې دغه د ښوونځي زمینه هم نه ده ورته برابره او دلته د ماشومانو ژوند ډېر ګواښونکی دی. بس دغه زده کړې زمینه چندانې نه ده ورته برابره شوې، ماشومانو مشکلات خو بیا خامخا زیات دي. بس پرته د ولسوالۍ د مرکز نه او ولایت نه مرکز نه خو ډېر
ډېر مننه ستاسو نظر واورېدل. سو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دته ورزو چې دی څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو ښه خبرېږي. مومن صاحب مهرباني،
مومن ماشومان په اړه دا نظر دی چې بس خپل پلار او میندې غونډو په نسبت کې تاریخ سره توجه زیاته کوي. خپل اصول د افغانان ټول د تاریخ سره بې برخې دي، ماشومان باید
بله. ډیره مننه ستاسو اوریدونکو څخه چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د جګړې ډیره برخه قربانیان ماشومان دي. په نور نړۍ کې هم ماشومان خوندي نه دي. ملګرو ملتونو دغه نن اعلان وکړ چې د عراق په فلوجه ښار کې 20000 ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې اته تن یا غمل سوي مسافر دوی د طالبانو له منګولو ژغورل دي او پلس نورو پسې لا هم پلټنې دوام لري. اجمل آریان راپور راکوي.
د کندز سیمه ایز چارواکي وایي چې له تېرې ورځې راهیسې د دولتي ځواکونو پوځي عملیات د 13 تنو یرغمل شوو مسافرو د خوشې کولو په هدف د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې جریان لري چې په پایله کې 8 تنه یرغمل شوي مسافر د طالبانو له منګولو څخه خوشې شوي دي. همدارنګه 3 تنه وسلوال طالبان هم ژوندي نیول شوي دي. د کندز بغلان او د کندز تخار د لوی لارو په اوږدو کې امنیتي ګواښونو د دې ولایت اوسیدونکي هم ډېر په اندېښنه کړي دي. دوی وایي که چیرې د دې ولایت اوسنی وضعیت ته پاملرنه ونه شي نو احتمال لري چې د تیر کال د میزان د میاشتې پیښه یو ځل بیا په نوموړي ولایت کې تکرار شي.
که توجه ونه شي پرون 130 نفره بوتلل نتې پای یعنې کندز ته ډېره نږدې ده، نو همدغسې کولی شي چې د کندز د ښار نه خلک بوځي، دغسې طالبان سړک ته راوځي، سړکونه به خلک بوي.
د لویو لارو امنیت هم خوندي نه دی. د ښار په 4 کیلومتره 15 کیلومتره کې وسلوال طالبان فعال حضور لري. په لویو لارو باندې څوک رفت آمد نشي کولی، تګ راتګ نشي کولی.
په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی غلام رباني رباني بیا وایي اوس مهال نه یوازې دا چې د کندز تخار او د کندز بغلان لویې لارې د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي، اوس مهال ان د کندز ښار ته نږدې په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعاله حضور لري.
امی دولت ماست که فقط دست زیر علاشه شیشته.
زموږ سیمه ایز چارواکي چپه خوله ناست دي او د دې ولایت امنیت ته پاملرنه نه کوي او له مرکزي حکومت څخه غواړو څو په دې ولایت کې دوامداره تصفیوي عملیات پیل کړي او د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قمانداني د امنیت امیر محمد معصوم هاشمي بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو په پایله کې 8 تنه یرغمل شوي مسافر د طالبانو له منګولو څخه آزاد شوي دي.
13 کسه پرون پاتې وو چې په 13 کې 8 نفره بیګا ماښام موږ په خپل سیو کوشش باندې هغوی ته نجات ورکړی چې چاردرې د ولسوالۍ د لارې راغله او موږ خپل کورونو ته یا خپل ځایونو ته لېږلي دي او سپارلي دي او موږ کوشش کوو چې نن هم په همغه ساحه کې زموږ قوتونه دي او هلته عملیات د دوی د نجات لپاره روان دي.
په دې ورستیو کې د کندز ولایت هغه لویې لارې چې نوموړی ولایت له نورو ولایتونو سره نښلوي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. همدارنګه د دې ولایت د مرکز په شاوخوا سیمو کې لا هم وسلوال طالبان فزیکي حضور لري او په سیمه کې له بزګرانو څخه د غنمو او نورو کرنیزو محصولاتو وشر ټولوي. په همدې حال کې زبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان معرفي کوي وایي چې 26 تنه د ملي اردو او ملي پولیسو منصوبین دوی د کندز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې ژوندي نیولې دي او 6 تنه د طالبانو لخوا وژل شوي دي او 7 تنه لا هم له طالبانو سره دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
بیا هم د کندز اړوند مسئله څیړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغې ادعاوې ردوي چې ګڼې وسلوال طالبان پر لویو لارو د مسافرو د هویت معلومولو لپاره له بایومټریک سیستم څخه کار اخلي. د کندز ځینې سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې طالبانو د کندز ښار د سقوط پر مهال دغه سیستم لاسته راوړی او داسې ښکاري چې اوس دوی ورڅخه ګټه اخلي. قسیم سولمل راپور لري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي یوازې مسؤول کسان د امنیتي ځواکونو د بایومټریک سیستم ذخیرې ته لاسرسی لري او وسلوال طالبان له دغو سیستمونو کار نه اخلي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبرلان ته د وینا پر مهال له بایومټریک سیستم څخه د طالبانو د ګټه اخیستنې په اړه راپورونه د دغې ډلې لخوا تبلیغات وبلل.
د
وی دومره اسانه نه ده چې طالبان یا کومه ترهګره ډله دغو معلوماتو ته لاسرسی ولري. دا د خلکو د اندېښمنولو لپاره د دوی د هڅو یو برخه ده او زه دا ډاډ درکوم چې د بایومټریک دستګاه له اصلي مسؤلینو پرته هیڅوک نسي کولی او نه هم دا حق لري چې له دغې څخه کار واخلي. ښاغلی صدیقي ویل کوم مسافر چې په کندز کې د وسلوالو طالبانو له منګولو راخوشي سوي هم وایي چې طالبانو له بایومټریک څخه استفاده نه کوله. وسلوالو طالبانو د سه‌شنبه په سهار وختي شاوخوا 150 یا مسافر د کندز په علي‌آباد کې له موټره کښته او له هغو څخه د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې 20 تنه له ځانه سره بوتلل. د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي له دغو مسافرو څخه 9 تنه طالبانو وژلي، 8 یې لا هم د دوی په بند کې دي او 10 تنه راخوشي سوي دي. وسلوالو طالبانو په خپل خبرپاڼه کې دغه کسان په ملکی جامه کې پوځیان یاد کړي او ادعا کوي چې د بایومټریک سیستم او اسنادو له مخې د دوی هویت معلوم کړی دی. په همدې حال کې د پولیسو د 808 سپینزر زون قمندان شیر عزیز کاموال امریکا ژغښنا تلویزیون ته ویلي کله چې طالبانو تیر کال کندوز ښار ونیوی نو د بایومټریک سیستم د دوی لاسته ولوېدی او اوس ښکاري چې دوی ورڅخه استفاده کوي. اخو د ټکنالوژۍ د برخې کارپو مالک نظری وایي اساسا هر څوک نسي کولی د بایومټریک سیستم او معلومات معلوماتو ته لاسرسي پیدا کړي، خو په ورته وخت کې وایي چې که دغه سیستم په سمه توګه نه وي خوندي سوی نو هر څوک ورڅخه استفاده کولای سي.
که چیرته یو کمپنۍ هغه متيقن وي چې سیستم یې محفوظ ده، ساتل سوی ده، هغه د فایروال سیستم او داسې نور بعض سافټویرونه دي چې هغوی هغه ولري او هغه یې محفوظ کړی وي، نو هغه ته هیڅوک نه شخص نه ملک هغه ته لاسرسی پیدا کولی شي او هغه ترلاسه کولی شي. ولې که سیستم ساتل سوی نه وي، هغه درست تخنیکي امکانات چې د یو سیستم د ساتنې لپاره دي هغه پلار نه اچول شي، په هغه صورت کې اشخاص هم کولی شي د لاسرسی ورته پیدا کړي او هیوادونه هم کولی شي لاسرسی ورته پیدا کړي.
ښاغلی نظري وایي دا ډېره مهمه ده چې د حکومت او افغان ځواکونو بایومیټریک معلومات خوندي وساتل سي، کنه نو د سیمې استخباراتي کړۍ او یا هم اشخاص کولی سي ورنه ناوړه استفاده وکړي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سره خاتون له رضوان مراد ناوري.
په میدان وردګ ولایت کې نن له غرمې مخکې د دې ولایت د بهسودو د دوهمې برخې ولسوالۍ په استقلال خزینه ښوونځي کې څلور شپېته زده کوونکي مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل حق کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل چې مسموم شوي زده کوونکي سمدلاسه روغتون ته وړل شوي او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. د کورونا چارو وزارت وایي له مسؤولو کسانو پرته نور هیڅوک د امنیتي بنسټونو بایومیټریک دستګاو ته لاس رسی نه لري. صدیق صدیقي نن له غرمې وروسته په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د بایومیټریک دستګا د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. د غزنی پر استناف محکمې د وسلوالو په برید کې د دوو میرمنو او یو پولیس په ګډون 15 تنه وشل شوي دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلي د عراق په فلوجه ښار کې شاوخوا 20,000 ماشومان د سخت دریځو د جګړې او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او اوکراین نو ویل چې د اسلامي دولت پر نامه ډلې یا داعش دوه مشکو غړي چې غوښتلې لویدیځې اروپا ته له دې هېواده تیر شي نیولې دي.
او نجیبه زمان مول سپورتی پیشو خبروی.
د سپورت ورزنه هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. ټاکل سوی سبا د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم او د پاکستان د حبیب بانک ټیم ترمنځ یو ورځنی سیالي وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوه ټیمونه په داسې حال کې د لوبې میدان ته وځي چې د دوی ترمنځ وروستۍ سیالي د افغانستان ټیم د شپږو وکټو او شپېتو منډو په توپیر ګټلې وه. ټاکل سوی دغه دوه ټیمونه دوه نورې سیالي هم ترسره کړې او په مجموعي ډول به د دوی سیالي تر دریو نورو ورځو پورې دوام وکړي. د مویتای د ورزش سیالي د ولسو ولایتونو ترمنځ په کابل کې پیل شوه. په افغانستان کې د مویتای د فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي تیر ورځ په کابل کې پیل شوه او درتلونکو شنبه په ورځ به پایته ورسیږي. د شاغلی حسینی په خبره د دغو سیالیو د جوړولو هدف د غوړه لوبغاړو ټاکل بلل سوی دی. په دغو سیالیو کې به د کندهار، پکتیا، نیمروز، فراه، بامیان، دایکندي، غزنی، لوګر، بلخ او فاریاب ولایتونو لوبغاړي ملي ټیم ته د لارموندنې په هدف سیالی وکړي. او د کابل د غوړه لیګ او الف لیګ سیالي هر ورځ د دوو لوبو په تر سره کولو سره مخته روان دي. د افغانستان فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي راډیو ته ویل چې د سیالي په یو وخت دوی اونۍ مخکې پیل شوی او ټاکل شوی چې تر شپږو میاشتو پورې به دوام وکړي.
د فوټبال د ودی لپاره شې سیالي دي، په ځانګړي توګه د کابل د کلبونو لپاره، او په غازی سټیډیوم کې هر ورځ یو د غوړه لیګ او یو د الف لیګ سیالي کیږي.
شاغلی رستګر د دوه سیالیو د جوړول هدف د ځوانانو ترمنځ د فوټبال ورزش وده وبلل.
په خبری ساعت کې دغه راپورونه او مطالب درته لرو. په پاتې شېبو کې اوري چې په هلمند کې روانو جګړو ګڼ کسان کډې کولو ته مجبور کړي. د غزنی امنیه قومندان مو پوښتل چې په دې ولایت کې پر استیناف محکمې په نننۍ حمله کې څوک لاس لري.
دا مخالفین دي، طالبان دي او د افغاني شبکه ده. هغه ابتدایي معلومات چې موږ راغلي دي،
ولسمشر وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات لجمنې سره سم پر وخت ترسره کیږي، خو دا امکان لري
هغه نښې نښانی چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کې چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په سږ کال کې ژمن دي هغه نښې نه ښکاري.
د روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د فیستولا پیښې د پخوا په نسبت کمې سوي. تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. روان خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي. اوس هم د افغانستان اړوند راپورونه راخلو. د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي که په دوه ورځو کې په کندوز کې یرغمل سوي مسافر د طالبانو له منګولو ونژغورل سي د اعتراض په ډول به د ارګ مخې ته خیمه ووهي. د دغې جرګې اداري هیات او غړو د چهارشنبه په ورځ د طالبانو لخوا په کندوز کې د مسافرو وژنه وغندله. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او غړي په کندوز کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو شمیر مسافرو اختطاف او وژنه د اسلام له اساساتو او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې ژر دې د یرغمل شویو کسانو ازادولو ته زمینه برابره کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر غړي دې کار په غوسه کړي وو او خبرداری ورکړ که ترجمې پورې حکومت یرغمل شوی مسافر آزاد نه کړي نو په پراخو مظاهرو بلاس پورې کړي. د دغې جرګې لومړي منشي عبدالروف انعامي حکومت د مسافرو د امنیت په تامین کې په پاتې راتلو تورن کړ او له حکومت یې په جدي ډول وغوښتل چې د مسافرو د راخلاصون لپاره چټک اقدامات وکړي.
تېره ورځ چې کومه پېښه رامنځته شوه له حکومت زموږ غوښتنه دا ده چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. تر جمعې پورې د طالبانو له منګولو یرغمل شوي کسان آزاد کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د سې شنبې په سهار وسلوالو طالبانو د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شینتېپې په سیمه کې د کندوز کابل په لویه لاره 115 مسافر له موټره ښکته کړل چې یو شمېر یې ووژل او ځینې یې پرېښودل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې لا هم 8 تنه مسافر د وسلوالو طالبانو په بند کې دي. د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي خبرداري ورکړ که پاتې کسان تر دوه ورځو آزاد نشي نو په کابل کې به پراخې مظاهرې وکړي او د ارګ مخې ته به د تحسن خیمې ووهي.
زه د یو فرد په حیث حکومت ته خبرداری ورکوم که چیرې حکومت تر راتلونکو دو ورځو یعنې تر جمعې پورې د طالبانو له منګلو یرغمل شوي مسافر روغ رمټ راخلاص نه کړي موږ به د ارګ شاوخوا د تحسن خیمې ووهو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې په مسافرو باندې حمله په سختو ټکو غندلی او هغه یې لارش کونه بللې. ولسمشر په یو پیغام کې ویلي چې په دې اړه سرتاسري تدابیر نیول سوي او د دې پیښې عاملینو ته به سخت سزا ورکړل سي.
زموږ په هیوادوالو باندې خاینانه حمله په سختو ټکو د غندلو وړ ده. سرتاسري تدابیر نیول سوي. زموږ اراکین هر اړخیزه فعالیتونه کوي. دا قطاع طریقي ده. څوک چې قطاع طریق وي په دین قانون او زموږ په عرف کې د سختې جزا واجب دی او دا جزا به دوی ته ورکړل سي. دوی تښتېدلی نه سي.
طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د یرغمل شویو کسانو مسؤلیت اخیستی دی او ویلي دي چې یرغمل د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دي. په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینهپال وایي چې د پاتې مسافرو د راخلاصون لپاره جدي اقدامات روان دي. ښاغلي مینهپال ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر د کورنیو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته دندې سپارلې چې په ټولو لارو د تلونکو مسافرو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د لویو لارو امنیت ته خاص پام وکړي.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
د روزانه ولایت چاچلې د لسوالي د سزا چې د سړي سره وروره خبرې کوم چاچلې د خلکو مشکل دا غوښته چې د مرکز د ترکور د خلکو سره د جنجال کړی دی. جنگ شوی دی چې د مرکز ترکور خلک راتلل نه دا پښتو نو یو شل بعد دا یو غل نو کله د چاچلې خلکو شه دی مخ نه وي دا خلک په شخړه سره ورته چې موږ او ته چانم سوي دی ډیر سخت جنگونه سره کړی دی. نو د حکومت د څنګه خوښ دا غوښته چې د مرکز ترکور د خلکو مخ ژر تر ژره ونیسي. او بل نه کندار د امنیه کمانډانټ جنرال درازک نو دا د شډغه چاښمه خو سره کومه کې چې دا مرکز ته ریکو د خلکو مخونه شي چې مخونه شي دا خلک به ډیر تلپات یو بل سره واري نه غوښتنه دغه دا چې دغه شمیه ونه شنه دا د حکومت وی دا د څوک نو دا د مرکز ته ریکو خلک یو وی.
زه محمد غازی لوګر ولایت د زرو ولسوالۍ اوسیدونکو هم دغه پیغام د ازادۍ رادیو لارې د دفاع وزارت ته ورسوي او د دفاع وزارت څخه مه هیله او غوښتنه ده موږ لوګر ولایت د زرو ولسوالۍ لارې بند دي. موږ د زرو ولسوالۍ حکومت د ملي اردو سرتیری د افغانستان په تلور در ولایتونو کې دنده ترسره کوي او بیا چې تیارو کې لاس جزیر ته راتلای نه سي لارې بند دي. تیارو ته انتظار کوي. تیارې بیا نه وي. اوس د لارې د خلاصولو اوازه وه او ټول زمونږ د ولسوالۍ د یو کال یو نیم کال په سارا وظیفه کړې ده او د ملي اردو پولیسو کې دنده ترسره کړې. اوس کابل کې پراته دي او د لارې د خلاصولو اوازه وه. اوس کابل کې غریبانان ایسار دي. مونږ ته کورو ته هم زنګونه راوي چې لاره څنګه سوه لاره څنګه سوه. نو مونږ ورته وایو تاسو کابل کې تاسو دغه هلته په معلومات بته راسرسی لري. مونږ اوس دغه هلته مونږ بېرته زنګونه راوي. دفاع وزارت نه هم هیله ده چې دغه سرتېري راغلي یو نیم کال دوه کال په سارا وه او اوس کابل کې پراته دي دغه لا خلاص کړي او مونږ دغه غوښتنه د حکومت څخه
ما پیغام دا د طالبانو ته او حکومت ته اشرف غنی ته او د طالبانو مشر ته چې تاسې به څوک په خدای کافر به هم په خدای کې که مسلمان. زه خو وایم چې په خپل منځ کې سره کښېنئ دواړه مسلمانان یې سره په خپل منځ کې کښېنئ سر ګرېوان ته قطه کوي. هلمند کې کډې نیمې یوې خواته روانې دي نیمې بلې خواته په پلخمري کې نیمې کډې یوې خواته روانې دي نیمې بلې خواته په ټول افغانستان کې دا حال دی.
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي راډیو په خبری ساعت کې واوریدل. د غزنی امنیه قومندان وایي د دغه ولایت پر استیناف محکمې په نننۍ حمله کې حقانی شبکه هم لاس لري. نن پر دې محکمې په برید کې یو ساتونکی څلور مراجعین چې دوه تنه یې ښځې دي او احتمالا پنځه برید کوونکي وژل سوي دي. په دې ډلهیزه حمله کې د محکمې د رئیس په ګډون ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. د غزنی امنیه قومندان جنرال امینالله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې پر محکمې دغه حمله د وسلوالو طالبانو د غړو له وروستیو اعدامونو سره ارتباط لري. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې د نننۍ حملې په اړه د دوی ابتدایي تحقیقات کوم ځای ته رسېدلي.
هغه مخالفین چې د پاکستان جیران دي او همېش د خلکو وینه تویي او له مختلفو نیرنګونو کار اخلي حتی د ښځو په چادري کې بعضې عملات کوي همداسې ویل کېږي چې دا ترې اوږده د ښځو په چادري کې راغلي او بعض هغه د پولیسو دریشیګانې اخېستې وې. د غزني ولایت د استیناف په محکمه دوی حمله وکړه تهاجمي چې اول یو دلته د غزني کې بې صدا یې هغه سنګچې هم دوی کاروي چې خپګون ورته وایي غږ نه لري د محکمې پیرهدار شهید کړی و یو نفر پولیس همدلته انتحاري ځوان انفجار کړی و یو نفر او درې نفره له پولیسو سره همدې محکمې په دروازه کې سره نښته پیل کړه. په عین زمان کې دوی یو موټر هم تونس موټر و او له مواد منفجره نه ډک و دوی هم ساحې ته راوستلی و. په ظرف د پنځه دقو کې به څلور حتی یو نفر چې انتحار کړی دی هغه بېخي مړی نه مالک امکان لري. پنځه نفره یې دوی په ظرف د پنځو دقو کې دوی له منځه لاړل او هغه موټر بم هم موږ خنثی کړی. دا مخالفین دي طالبان دي او د افغاني شبکه ده. هغه ابتدایي معلومات چې موږ ته راغلي دي او په دې حمله کې چون محکمه ده هلته خو مراجعین ډېر دي. څلور نفره مراجعین چې دوه زنانه دي دوه نارینه هغه هم شهیدان سوي وو او یو کارمند چې خانه سامان یا اجیر د محکمه هغه هم شهید شوی وو او خپل رئیس د محکمې او نور ټول مامورین موږ تخلیه کړې. رئیس د محکمې هم وخت چې هلته دوی بامیلیسیا چې او دی دوی له خپل دفتره بل دفتر ته صرف لاس یې څولېدلی و لاس یې بیل دی چې یعنې مرمۍ چې په نه ولګېدلې کاسر یې کړی و ولېدلی و هغه لاس یې په چې ولېدلی و د ده په سبب باندې زبل سا و نور دوی په پنځه دقو کښې هم مقاومت نه کړ ټول بیرن تللي دي دښمن.
حمله د وسلوالو طالبانو د غړو له وروستیو اعدامونو سره ارتباط لري ستاسو نظر څه دی؟
بلې هو تاسو ته بهتره معلومه یو وخت چې اعدام شو یو تعداد یې له غزني نه وه او دوی ګواښ کړی و په وخت کښې هم چې موږ په محاکمه باندې حمله کړو. که تاسو ته معلومات یو څو ورځې مخکې په باغ داود کښې د تغمان یا د میدان وردګو په لارو کښې هم یو موټر د میدان وردګو د محکمې کارکوونکو باندې انتحاري حمله شوې وه. دوی دغه اهداف دي چې دوی مخکې نه مخکې اعلان کړی وه. اما په غزني کښې د دوی حمله شنډه شوه او دوی ته درانه تلفات اوښتي دي.
د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل و ورزو هلمند ته په هلمند کې هم د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. ویل کېږي تېره شپه د نادلي په چانجیر او د لشکرګاه په باباجي سیمو کې سختې نښتې سوي چې پولیسو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. الیاس دایی راپور لري.
باد او دوړي ګرمه هوا او د لشکرګاه سره په نږدې سیمو کې د ډزو د ږغونو پرته بل څه نسته. نن د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو څلورمه ورځ ده. حکومت تېره ورځ د اضافي او تازهدمو سرتیرو د رسېدو خبر ورکړ خو د ولسوالیو اوسېدونکي وایي د جګړې په حالت کې کوم معلوم تغییر نه دی راغلی. تېره شپه د ګریش په مالګیر او د ادم خان د نادالي په چانجیر او ناکل آباد او د لشکرګاه په څلورمه اوزه باباجي کې سختې نښتې سوي دي. د والي ویاند عمر ځواک د جګړو دوام تاییدوي د ازادي راډیو ته وویل تېره شپه هم نشته سوي دي خو د نورو شپو په نسبت خونړۍ او شدید نه وي.
تېره ورځ او نن ورځ دوی حملات تر ډېره بریده پورې د دوی د حملاتو مخه نیول شوې ده چې په هغه ځای کې نرسراج د سیمې دپاره او تر څنګ یې د ګریش ولسوالۍ د نورو سیمو دپاره هغه قوتونه چې هغه د خپلو امدو ځای قوتونو له څخه جمع شوي وو او هغه ځای ته رسېدلي دي اوس یې وضعیت کابو کړی دی. او د شاول سیمې چې ندلي ولسوالۍ مربوط رسېدلي دي دپاره هم فعلاً هغه قوتونه چې د هغو ځای قوتونه وو هغه رسېدلي دي که د اردو دي او نورو ارګانو پسې تړاو لري.
کته هم تیره ورځ د هلمند والی حیات الله حیات په یوه خبرې ناسته کې د لشکرګاه او نورو سیمو د سکوت خبره رد کړه. خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې نور وسلوال نشي کولی سیمې لاندې کړي خو ویل کېږي د نادالي په شنه کلي کې وسلوال توانېدلي دي چې د تېرې شپې په بریدونو کې ځینې نورې سیمې هم لاندې کړي. د نادالي اوسېدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه تازه دمې او اضافي سرتېرې نه دي رسېدلي او د امنیتي ځواکونو پر یو شمېر پوستو لا هم جنګ روان دی. د جنگ د لومړی کرښو څخه راغلي کورنۍ چې ډلې ډلې د مرستندوی ادارو مخ ته انتظار کوي د حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي. د نادلي د چانجیر او شیرانو د کلي اوسیدونکي چې د تیرو څو ورځو نامنوی له امله لشکرګاه ته راکړه سوي دي وایي هر خوا مرمۍ وري کشتونه پاته سوي دي او په یوه جوړه کالیو کې خپل اولادونه تر امن سیمو پورې رسولي دي.
محمود الله شپه ورځ جنگونه شروع دي بالا خو اوانونه راغوځي څوک خپل د چا غنم ولادي درای ماشام وزاتم خراب لخي جنگ سره شروع
پس ما جو کوم په تو کوم د بچل فکر یې سړي دي نور ګرانه ته پراته نو کې وړو کې پلی جنگونه بس روان دي دا نه څل ملک نه پردو نه نه تاسو بس روان
سدي کله یی خاصه مرمۍ باران وره خلک ډیر په تکلیف کې مس په لنوم سره رمد چې خالي مشیان را ایستل دي درمندان موس ولا غنم موس ولا چې دا یو سیکنډ الته نو گزاره کې نه د گزاره بس مرسته مجبور یو دلته راغلی د بل سره همسایگان په تکلیف او کوټو کې شپه سبا کوو.
د هلمند تازه پیل سوي جګړې اونۍ پر کېږي. چرواکي نه وایي د جنگونو لامل د اوښ طرفات او د کې کشمیر نه لري بلکې دغه کورنۍ تعداد هم تر اوسه معلوم نه دی چې د نامنوی لامل کورنه پریښې دي. کته حکومت د لاسه د وټولو سیمو د بیرته نیولو لپاره دغه تازه د مسرتیرو په واسطه د پیل سو عملیاتو خبر ورکوي چې د هلمند د جګړې د مهار لپاره سنگرونو ته ستول سوي دي خو ویل کېږي د چهارشنبه تر غرمې وروسته په نادلي کې یو ځل بیا جنگونو زور اخیستی دی او وسلوال توانېدلي دي چې د نادلي ناکلابات کلی دا څکزو پل او ځینې نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. دولتي مسؤولین په یادو سیمو کې جګړې مني خو د وسلوال د پرمختګ خبره نه مني. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړیږي؟
متنفس خلک د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ولې ما باید رښتیا خبره وکړم؟ زه وینم رښتیا نه وایي.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ بهر حالات کې بهر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه له ازادي راډیو څخه.
افغان ولسمشر وایي حکومت یې پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغان حکومت د کابینې نننۍ غونډه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې وه تر ډېره په انتخاباتي مسایلو متمرکزه وه. ولسمشر محمد اشرف غنی دې غونډې ته وویل حکومت هر اړخیزې هڅې پیل کړې څو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره کړي.
اراده حکومت وحدت ملی بر برگزاري انتخابات
د یوید انتخابات ترسره کولو ته د ملي وحدت حکومت اراده په مطلق ډول پیاوړی او هر اړخیزه ده. انتخابات ته امنیتي تدابیر په یو کمیټه کې د کورونا چارو د وزیر په مشرۍ نیول کیږي. مالی چارې په یو بل کمیټه کې چې د مالی وزیر مشرۍ کوي سمبالیږي او قانوني چارې استاد سرور دانش د عدلي وزارت په همکاري مختبیایي. ولسمشر هیله خودلې چې ولسی جرګه باید ډیر ژر د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د دویم تقنینی فرمان تصویب کړي ځکه چې انتخابات د ولس غوښتنه ده. د انتخاباتو په اړه بحثونه وروسته له هغې راپورته شول چې د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې وروستیو کې پر حکومت پرله پسې انتقادونه وکړل چې انتخاباتو او انتخاباتي اصلاحاتو ته اراده نه لري. دوه ورځې وړاندې ولسمشر د ملي امنیت شورا ته لارښوونه کړې وه چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته امنیتي پلان نهایي کړي. دغو انتخاباتو ته د 1995 کال د تل څلورويشتمه نیټه ټاکل شوې، خو د انتخاباتو څارونکو بنسټونه وایي امکان نه لري چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره شي. دوی دلیل کم وخت او د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه ټکني فعالیتونه یادوي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر لومړنی فرمان تیر کال د ولسي جرګې لخوا رات شو. دا مهال په همدې اړه د ولسمشر دویم فرمان هم په ولسي جرګه کې دی، خو معلومه نه ده چې تصویب بشي او کنه. د دفاعیا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د انتخاباتو له تخنیکي او مالي چمتووالي مخکې د انتخاباتي سیستم اصلاح ته کار وکړي او په انتخاباتو د خلکو له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي.
د دغه انتخاباتو لپاره د تلې میاشتې څلورویشتمه نیټه ټاکل سوې، خو د انتخاباتو د څار ځینې ډلې وایي چې تر اوسه ورته نه لازمه تخنیکي تیاري نیول سوې او نه هم لازم اصلاحات عملي سوي. یو له دغو بنسټونو د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ دی. نوریاس نوري یې له مشر سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ولسمشر دغه خبره چې حکومت به یې راتلونکي انتخابات پر خپل وخت ترسره کړي څومره پر ځای بولي. جانداد سپینغری په ځواب کې وایي
په هیڅ وجه تر اوسه پورې هغه ژمنې چې ملي وحدت حکومت کړي دي نه دي ترسره شوي، ځکه هغه نښې نښانې چې مهمې دي ښکاره شي او دا په ډاګه کړي چې دوی د انتخاباتو تدویر ته په سږ کال کې ژمن دي هغه نښې نه ښکاري. د بېلګې په توګه مونږ نوي کمیسیونونو کې اصلاحات تر اوسه نه لرو. هغه فرمان چې د اصلاحاتو په رابطه و په ولسي جرګه کې اوس هم برخلیک معلوم نه دی. همداسې باید د انتخاباتو نیټه او تایملاین اعلان شي، دا مشخص تر اوسه نه ده. او دغه تایملاین لاندې امنیتي ارزیابیانې باید محلاتو په کچه د قریاجاتو ولسوالۍ په کچه باندې صورت ونیسي. په دې رابطه هیڅ نوه پرمختګ نه ښکاري. نو مونږ هیڅ نشو ویلی چې تر اوسه پورې حکومت خپلې ژمنې سرته رسولي.
سپین غر صاحب، کله چې تاسو او نور د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتو ترسره کېدو عملي شرایط نه ویني، پرته له دې چې د دغه حکومت مشرانو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمنې کړي چې تر اوسه څرک نه لګیږي، نو ولې افغان ولسمشر خبره کوي دای دغه اوسنۍ شرایطو ته پام نه کوي؟ دای اکثرا وایي چې زه له خلکو سره مشورې کوم، له کارپوهانو سره مشورې کوم او بیا موږ اقدامات کوو.
دغه وروستۍ امنیت شورا کومه فیصله او پریکړه چې ولر دا خو تر ډیره حده د دې معنی ورکوي چې دوی ځینې ارزونی وکړي او د انتخاباتو شونواله او امکانات په سکال کې د نظر نه تیر کی، خو تر څنګ دوی کوشش کوي چې دې ته داسې تبلیغاتي جنبه ورکړي چې خلکو ته وښایي چې دوی د انتخاباتو په رابطه باندې مجمن دي، تلاش کوي او ځینې اقدامات سرته رسوي. خو زه فکر کوم خلک په هیڅ وجه په دې نه شي قانع کېدی. خلک غواړي چې ډېر واضح تغییرات هم په قوانینو کې وګوري، د انتخاباتو په کمیسیونو کې وګوري او عملا تیاریانې د انتخاباتو د تدویر لپاره شروع شي. که دا کار ونه شي په دغه خبرو او په دغه اعلامیو باندې فکر کوم خلک نه ډاډمن کېدی شي.
اسمن غر صاحب، دغه اوسنۍ حکومت د ملي یووالي حکومت خو هم د 2014 کال د جنجالي انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شو او د انتخاباتو موضوع د دغه حکومت له رامنځته کېدو سره ډیره حاده وه، ډیره ګرمه وه. دواړو مشرانو په دې برخه کې ډیرې ژمنې وکړې چې موږ په دغه اوسنۍ کمیسیونونو سره بل نور انتخابات نشو ترسره کولای، باید پراخ اصلاحات رامنځته شي. اوس له خپلې خبرې په شا کېږي.
زه فکر کوم په حکومت کې یو واحد نظر وجود نه لري مخصوصا د اصلاحاتو په رابطه. د بېلګې په توګه وګورو په کمیسیونونو کې د تغییر په رابطه باندې دا اوس تقریبا درې نظر وجود لري. یو نظر دا دی چې یو تعداد د کمیشنرانو په خپله خوښه کمیسیونونه پریږدي او د دې په ځای نور کمیشنران راشي او د هغه نه وروسته دغه کمیسیونونه د راتلونکو انتخاباتو چارې مخکې بوزي. یو نظر بیا یو طرف په دې تاکید کوي چې نه، ټول کمیشنران باید لاړ شي او کاملا پروسه نوي شي تر څو اعتبار رامنځته شي. او دریم نظر بیا پکې منځنی نظر دی، کوشش کوي چې صرف په تعدادو د کمیشنرانو د دوه خواوو ترمنځ یو نوی توافق صورت ونیسي او دغه جنجال ته پای ورکول شي. خو په بدبختانه اوس دغه مسله چې څومره تاخیر ته غورځیږي دا شک رامنځته کوي چې شاید کمیسیونو کې لازم تغییرات رانه شي. په اصلاحات هغه لازم اصلاحات دي چې هغه اصلاحات سطح ونه رسیږي او بیا موږ په نیمګړې لاره راتلونکو انتخاباتو ته مخکې لاړ شو.
سپین غر صاحب، څه فکر کوئ چې دغه اوسنیو ټولو شرایطو ته په پام سره د تلې د میاشتې څلورویشتمه به افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو شاهد وي؟
چېرې داسې انتخابات چې هم خلکو ته د منلو ملاتړ وي، هم پکې یو سلسله اصلاحات راشي، دا به ناممکنه وي. خو که موږ غواړو چې ډېر سمبولیک انتخابات او هغه هم ځان ته تنها د ولسي جرګې انتخابات ولرو په موجودو کمیسیونونو د لارې نه، دا بیا ممکنه ده. خو دا انتخابات بیا نو څومره به خلکو ته د منلو وړ وي، نړیوالې ټولنې ته، او پایلې او نتایج به څه وي، دا بیا بل سوال دی.
د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ مشر جانداد سپین غر و په داسې حال کې چې افغان ولسمشر وایي حکومت یې پر خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. د دغه حکومت د مشرانو د هغو ژمنو د عملي کېدو څرک نه لګیږي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یې کړي دي. د دغو انتخاباتو لپاره د تلې میاشتې 24 نیټه ټاکل شوې، خو د انتخاباتو د څار ځینې ډلې وایي چې تر اوسه ورته نه لازمه تخنیکي تیاری نیول شوې او نه هم لازم اصلاحات عملي شوي دي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدل سي. تاسو آزادی رادیو ته غوږی چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي او هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په میرمنو کې د ولادي فیستیلا پیښې د پخوا په پرتله کمې سوي دي. دا خبره د ملالۍ زیږنتون د روغتون سرپرست حفیظي عمرخیل د چهارشنبه پر ورځ د ولادي فیستیلا د ختمولو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق استازو ویل چې د دې ستونزې په درملنه کې به له افغان حکومت سره مرستې جاري وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
عامه پوهاوی روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسی، د زیږونونو ترمنځ واټن مراعتول، پر وخت ودونه او داسې نور هغه لاملونه دي چې په هیواد کې د ولادي فیستولا ستونزه کمه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ولادي فیستولا د ختمولو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې په افغان مېرمنو کې دا ناروغي د تیرو کلونو په نسبت کمه شوې ده. د کابل ښار د ملالۍ زیږنتون د ریاست سرپرست حفیظه عمرخیل وویل په تیرو کلونو کې د دې ناروغۍ 80% عملیات بریالي وو، خو اوس مهال دا عملیات 90% بریالي ترسره کیږي.
خوشبختانه کلینیکای سی در هر حوزه در هر ولسوالی
لنیک مرغه پر حوزه او هر ولسوالی کې روغتیایي کلینیکونه زیات شوي او د عامه پوهاوی پروګرامونه هم پرخ شوي دي. د دې لامله په میرمنو کې د ولادي فیستولا ستونزه کم شوې ده.
فیستولا هغه جراحي ستونزه ده چې د غیر طبیعي زیږون وروسته مېرمنو ته پیدا کیږي او مېرمن پر لپسې وینه او اوبه ضایع کوي. دا پېښې کله کله دومره شدید وي چې لامل یې نوی زیږیدونکی ماشوم مري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل ښار په ملالۍ زیږنتون کې د فیستولا په ستونزو اخته مېرمنې په وړیا توګه معالجه کیږي. په دې روغتون کې هر کال د ولادي فیستولا په ستونزو د 150 اخته مېرمنو درملنه کیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ د کیور روغتون هم دې ډول مېرمنو ته خدمات رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازي وایي چې دا صندوق چمتو دی د فیستولا په ولادي ستونزو له اخته مېرمنو سره لازم مرستې وکړي. بلید اوریانا په دې اړه وویل.
UNFPA working with the Ministry of Public Health.
The UNFPA daftar da Afghanistan da ami roghtiya la wazarat sara pa de barkha ki tal hamkari kade da. Doi har kal da malali zirantun da fistula da darmalni pa markaz ki da 125 mirmuno darmalana kawi.
د ملګرو ملتو د وګړو د صندوق استازي وایي چې په روان کال کې به د فیستولا د درملنې یو مرکز په هرات او په راتلونکي کال کې به ورته مرکزونه په ننګرهار، بلخ او کندهار ولایتونو کې هم پرانیزي. د ملالۍ زیږنتون ډاکټران وایي چې که د فیستولا د ناروغۍ جدي درملنه ونه شي، کېدای شي یوه مېرمن په روحي او جسمي ناروغۍ واخته کړي.
کلاس دی سی کلینیکونه دی انز کلینیکونه سی
پس کا که هم بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر لڅلورو تر پنځو بجو.
له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو د دې خبری سات ځینې مهم راپورونه په دې ډول و. افغان حکومت پاکستان تورنوي چې له نړیوالو فشارونو د ځان خلاصولو لپاره افغانانو ته جنجالونه جوړوي. دا مهم واورید چې د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو په پایله کې اته تنه یرغمل شوي مسافر خوشي شوي او د لسو نورو د ژغورنې هڅې روانې دي. نن د ماشوم نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغان حکومت وایي 3 میلیونه افغان ماشومان په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په هلمند کې روانو جګړو ګڼ کسان کډې کولو ته مجبوره کړي دي. د غزنی امنیه قومندان وایي چې پر دې په دې ولایت کې پر استیناف محکمې په نننۍ حمله کې حقانی شبکه هم لاس لري. ولسمشر وایي د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات لجمنې سره سم پر خپل وخت ترسره کیږي.